معلومات افغانستان په وخت نه بجې شي زه او سه مزیم تاسو ازادي راډیو ته غواګی است تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب تاسو وړاندې کوم خبرونه ملګر ملتونو وای افغانستان ته د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز بد دی واد پاړه د نوموړي د راپور ورکولو مخونه نیسي د ملګر ملتونو د سرمشي وین سټیفن د چارک پرون پنځشنبه نو وخت به و خبري غونډه کې ویل چې د ملګر ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي له سرمشي څخه جلا په خپل وخت توګه کار کوي د نړیوال الوتنو د څار ایوا دروای چې د سنگاپور ایرلاینز پرزنت بریټیش ایرلاینز او لوفتانزا او شرکتونه د افغانستان پر هوایي قلمرو الوتنې زده کړې دي د 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې د طالبانو لوبي وکمنې د ورسته چې د کابل په وایډګر کې د ځغاستلې کې په ګډون د الوتنو د کیناستو او پورته کېدو د تنظیم د سکاوي خرابې شوې وي د نړیوالو هوایي شرکتونو د افغانستان ل ترانزیت خلاص اخیستې وو د ریوټرز راپور لمخې کې دغه خدمات روسه په بشپړه توګه بیرته نه دی پریشي وي خوایي شرکتونه د افغانستان فضا د ایران او اسرائیل ترمنځ د وی قلمرو په توګه خوندي بولي د پاکستان په پنجاب ایالت کې ولس پولیس وژل شوی او لاس ټپین شوی دی د پنجاب پولیس تیر شپه په خبر پانه کې ویلي چې د پیخه پرون پنځشنبه هغه مهال شوی چې د پولیسو دوه موټر د اونیزې دندې د پښپړولو وروسته بیرته راستنېدل چې یو موټر په لار کې خراب شو چې وروسته غلور باندې د راکټونو حمله وکړه د خبر پانه لبخې په دوړ موټرو کې تر شل زیات پولیس سپارو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د غبریت خندل او د غلو پر وړاندې د سمدستي او غیظمن اقدامات امر کړی دی ول شو چې د غبرید کې د کشي سیمې په نوم غلو کړی دی د سند او پنجاب یلت پر پوله سلګونه کیلومتر مربع سیمه له خبر پښتونخوا څخه د عرب سمندرګي پر لوري د بيدون کې پاسین دوړو غاړو ته پراته ده د کچې غلا استلاد د هغه ډاکوګانو وسلوالو لپاره کارول کیږي چې د سینو پنجاب پر سرحدي سیمه کې فعالیت کوي د ایران د استخباراتو وزارت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د سوارلس غړیو د نیول کېدو خبر ورکوي د ایران د نیمه رسمي خبري ایجنس اسنا د دې وزارت له خوانن جمعه د خبرشي خبر پړنې لمخې ویلي چې دغه مشکوک کسان د دې وزارت د اجنټانو له خوانې ول شوې دي خو دا نه دی ول شوې چې دغه نیبنې کله تر سره شي دي خو ول شوې چې د سوارلس کسان چې په غیر قانوني توګه د ایران خاورې ته ننوتی وو مختلف تروریستي عملیات سره ورسوي او مشکوک کسان په جنوبي فارس ولایت کې نیول شوی او نور په شمالي تهران البرز او جنوبي خوزستان ولایتونو کې نیول شوی دي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه چې تډیره په افغانستان کې فعال ده په 13 جنوري میاشت کې د ایران په جنوب کې دیبه خونړی برید مسولیت اخیستی و چې 15 نوي کسان پکې ووژل شول او ورسته خبرم دا چې د صدر اعظم نریندر مودی نن په کیف کې د اوکران له صدر اعظم ولادیمیر زلنسکی سره ولیدل خغلی مودی د اوکران د جګړې پر سولیز حال ټینګار وکړ د صدر اعظم په ریلګاډي کې له پولند څخه اوکران ته ولاړ د خغلی زلنسکی سره تر لیدو وروسته په ایکسپانا کې ولیکل چې دای له لمړی ورځې د اوکران د جګړې په اړه به طرفه نه وو د یو خوا نیولې و د سولیار مودی د دې جګړې په اړه چې د هند دو سیوات روسي له لوري پیل شوې ده د سولیز حال د کومې لارې چاره وړاندیز ونکړ تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ نن ورځ په مطالبه کې د امریکا د پوځ راته د ایش پر ضد جګړه کې طالبان د خپل کارانو په توګه نمنې وړاندې پر دې باندې تفصیل وکړو
تقریبا 40 ډالر په مصرف تازي عملا کار روان دي تقریبا 50 سلنه کار په تمام شوی دی
د افغانستان په ختیځ کې سیلابونو په سلګونه کورنۍ زیرمنې کړې دي نورستان کې په لومړي ځل د کرکټ لوبغاړی جوړیږي
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي د کتاب نه بحث کوي د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي
او د دې خبرونې لویه برخه ازادي راډیو د مجلې ته ځانګړې شوې ده
تر دې شیبه د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د امریکا دفاع وزارت د داعش پر ضد جګړه کې طالبان د خپلو همکارانو په توګه نه مني نه ګڼي. دغه وزارت وایي طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې د وکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د ویان مرستیالي سبرینا سنگ د پنځشنبې په ورځ د اګست 22مه ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو ادعا کوي او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو همفکره ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاټریک رایډر وویل که چېرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې له خوا په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. ښاغلي رایډر په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوهې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره ادعا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیز مذاکره کوونکو د دوهې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري. خو د ده په خبره اوس معلومه شوه چې دغه تحلیل یې سم نه و.
دوهې په مذاکراتو کې د امریکې د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمه ییزو هیوادونو کوم ډیپلوماتان چې ښکېلو او د اوسني حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاډ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوی وکړي. ولې اوس د درې کالو په تېرېدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خدا سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې لال قاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بې باوره کړي دي. هغه په دې اړه وایي
امریکایان پس له درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکایان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نورو ترهګر ډلو په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې ادعاو په اړه مو د طالبانو له ویان ذبیح مجاهد څخه وپوښتل خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د خراسان داعش څانګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه ادعاوې چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د غړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د افغانستان په ختیځ کې تازه سیلابونو په سلګونه کورنۍ زیانمن کړې دي. WFP زیاتوي چې لنګدي د وضعیت ارزونه کوي سو ژر تر ژره خوراکي توکي او نورې مرستې سیمې ته ورسوي. د راپورونو له مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او پېښمنور ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. نور حال د بلی سپوږمۍ په راپور کې.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبه د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. WFP د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 1 په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. IOM ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمېر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله 3 په غزنی کې مړه او 9 په بېلابېلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړې دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلانۍ اوسېدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ټول ځمکه یې وړې، سیلاب ډېر زیات و. هماغه شپه ټول ډېر وېرېدلي و، ټول له کوره وتلي و. لوبیا مو کرلې وه، تقریبا 15 جریبه ځمکه یې له موږ وړې. ټولو ته زیانونه رسېدلي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د 10 ناحیې اوسېدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونو یې کور زیانمن کړی ازادي راډیو ته وویل:
مشخص زیانونه خو چې ده، زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو ماشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمې یو اوسېدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې له کلي یو ماشوم له ځان سره وړی چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده، او په دې سیمه کې هم تیره شپه چې کوم سیلابونه ترسره شوي وو، دې سره ډېر زیات تلفات رامنځته کړي دي، مالي او ځاني، چې د هغې جملې څخه دغه ماشوم هم سیلاب له ځان سره وړی دی او تر اوسه پورې ندرکه شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمېرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR د اګست په 11 ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری دغه شان په افغانستان کې د طبیعي پیښو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي و چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلامشورو او روغتیایي خدمتونو تر څنګ نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
په نورستان کې په لومړي ځل د کرکټ لوبغالی جوړیږي. دغه لوبغالی په مرکز پارون کې پلاس جریبه ځمکه کې جوړیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرکټ بورډ مسؤول احیا اسد ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول ولایت کې د کرکټ لپاره معیاري لوبغالی نه لري. لوبغاړو او د کرکټ نورستانیو مینوالو ترې تل د میدان جوړولو غوښتنه کوله. په وینا یې اوس یې په 10 جریبه قومي ځمکه او د نورستانیانو لخوا په راټولو شوو 4000 امریکایي ډالرو د میدان جوړولو چارې پیل کړې او غواړي په نږدې راتلونکي کې کارونه بشپړ او د انټر کلب سیالۍ پکې ترسره کړي.
البته دا موږ شخصي مصارف باندې کوو. 10 جریبه ځمکه د ځوانانو توقف شوی دی. اوس لپاره موږ پلان دا دی چې د انټر کلب لپاره موږ دغه سیستم برابر کړو. موږ شخصي مصرف پکې کوو، تقریبا $4000 پر مصرف راځي. عملا کار روان دی، تقریبا 50% کار خو تمام شوی دی. تقریبا یو هفته کې انشاءالله دغه انټر کلب سیالۍ په لاره اچو.
د کرکټ نورستاني لوبغاړي وایي د لوبغالي په نشتون کې ډېر ستونزې ګالي. په خبرې د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلب سیالیو لپاره کونړ یا ننګرهار ته ځي. د میدان جوړېدو سره به له یادو ستونزو خلاص شي.
زه نصرت الله نورستانی د افغانستان ډومیسټیک کرکټ یو تن لوبغاړی یم. موږ هر کال انټر کلب سیالۍ ترسره کول، هغه متاسفانه یا کونړ کې یا ننګرهار کې موږ کول. خوشبختانه ورته ووایي چې سږ کال انټر کلب سیالۍ زموږ په نورستان کې ترسره کیږي. دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. موږ ډېر زیاته مننه کوو زموږ د تکړه بااستعداد ځوان استازی د کرکټ یحیی اسد نورستانی نه کوو چې په دې ډېر کم وخت کې ډېر خلې ځلې د نورستان ولس د کرکټ په برخه کې وړاندې کړل.
د نورستان اوسیدونکي په دغه ولایت کې د لومړني کرکټ لوبغالي جوړولو خوشاله کړی دي. د دوی په وینا له تیرو څو کالو په مرکز پارونه ولسوالیو کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو شمیر زیات شوی او په داسې ځایونو کې لوبې کوي چې هغه د منډې، توپ اچونې او توپ نیونې لپاره هیڅ مناسب نه دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکی یعقوب خان:
نورستان ولایت یو غرنیز علاقه ده. اکثر په سیمو کې زموږ ځوانان کرکټ سره علاقه پیدا شوې دي. په تیګو مینځ کې، په درو کې، په غرونو کې هغوی لوبې کوي. زیاتره غورځېږي، ژوبل کېږي. باید معیاري میدانونه هغوی ته جوړ شي، نه تنها کرکټ ته، ټول ورزش بخش ته باید متوجه شي ترڅو ځوانان ورزش وکړي.
نورستانیان وایي که په ولایت کې معیاري لوبغالي ورغول شي نو د افغانستان کرکټ بورډ کولی شي چې د اوړي په موسم کې په دغه زرغون او ښکلي چاپیریال کې د شپږیزې په څیر مهمې سیالۍ ترسره کړي. د نورستان په مرکز پارون کې په ولسي ځمکه او شخصي لګښت په داسې حال کې د کرکټ لوبغالی جوړیږي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د حکومت او کرکټ بورډ په مالي لګښت د کرکټ لوبغاړو ته یادې اسانتیاوې چمتو شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته. فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرائیلو د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د وژل شویو کسانو په جسدونو کې د الاقصی شهیدانو روغتون ته وروړل شوي دي او اسوسییټډ پریس هم شپېرلي د یوې ښځې او درې ماشومانو پاتې شونې شامل دي. دا برید داسې مهال شوی چې متحده ایالاتو، قطر او مصر له میاشتو راهیسې هڅې روانې کړې چې په غزه کې د یوه اوربن او د اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره یوه موافقه ترلاسه شي، خو تر اوسه په دې برخه کې اختلافات نه دي حوار شوی. د امریکا د ولسمشر مرسلې کاملا هیرس د دیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره خپله کاندیداتوري ومنله. نوموړی تېره شپه د دیموکرات ګوند د ملي کانګري په څلورمه او وروستۍ ورځ د وینا په ترڅ کې رسمن د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند له لوري کاندیداتوري ومنله. مخکې له دې چې کاملا هیرس وینا پیل کړي، شاوخوا درې دقیقې د ګډونوالو له تود هرکلی سره مخ شوه. هغې په دې وینا کې د امریکا خلکو ته د خپلو سیاستونو او پروګرامونو او لیدلورو په اړه معلومات کړل او همدارنګه د جمهوری پالو د ګوند د کاندید په خونی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر او سیاستونو انتقاد وکړ. میرمن هاریس ویل چې د قانون حاکمیت ملاتړ ته ژمنه ده. کاملا هاریس وروسته لغې د دیموکرات ګوند له لوري د ولسمشر انتخاباتو نوماندۍ ته راوړاندې شو چې ولسمشر جو بایدن له خپلې کاندیدۍ لاس واخیست او د هغې ملاتړ یې وکړ. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نومبر په 15 نیټه ترسره شي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. ده یه ویشت افغان شزینه لیکوالو ده خاطراتو کتاب چاپ شو. ورانده با پده علواره. لیونه به مهم تاریخی کتاب و مهم خبرو
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
شعر لرو
زه چې کله پیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو به دې روایتونو ترجمان شم او دنیا
د خبرونې لویه برخه مو د لاسي صنایعو هنر ته بیله شوې ده. په کندهار کې کولالان لخپل کار خوښ دي.
چې دا ما دوه بې سیزن ور وې دي، بیا د ګلدانۍ سیزن دي، بیا نو ګلدانۍ جوړوې جوړوې، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دي. ګلدانۍ سیزن چې بیا ور وې دي، بیا بیرته لوښ تور اورو.
دا به هم واوري.
دا
کنټ افغانۍ جوړوم، لاسي کارونه کوچنی والی مې دا لاسي کارونه او خوښېدو هم دمرویو هم ماشین هر کوم کار سې به ووستې ما به خوښېدو کول منې.
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل په نوم په وروستیو کې آنلاین خپور شوی دی، پیرودونکي د امازون له لارې ترلاسه کولی شي. په دې کتاب کې یو ویشت افغان ښځینه لیکوالو د 2020 کال د اګست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنۍ خاطرې لیکلې دي. دوی دا لیکلي دي چې په بانکونو کې وضعیت څرنګه و، له دوی سره چلند څه ډول و، د ښوونځیو په اړه یې هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي. همداراز ځینو هغه خاطرې په دې کتاب کې خپرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته یې ځواب ورکړی دی چې نورې ورنشي. همداراز یې د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویرې څرګندې کړې دي. د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیلېږي، مني ته ځي، بیا د ژمي خاطرې دي، بیا د پسرلي او بیرته اوړي ته رسېږي. تر خاطرو لاندې نډې لیکل شوي دي. دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو ښځینه لیکوالو لیکلې دي، که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده، خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوي دي. د زما ګرانه کابله د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده. له یوه آنلاین خپره شوي کتابه د یوه لیکل شوي ناچاپ کتاب پلور. دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یوه مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په باره کې دی. استاد نصرالله ستانکزي د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهاند ستانکزي په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسېږي. استاد ستانکزي چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه لولسوم کال نه را شروع او بس راغلی ده د جمهوریت تر سقوطه پورې. په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېرېدو هلته تالیفات کوي، د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې یا اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت زندان څه ډول و څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې، څه په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند ستانکزي، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمدشاه بابا له وخته را په دې خوا، خو بیا بېرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړې دي. په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دې خوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمدشاه بابا له دورې نه، اما په سریزه کې د هغه نه وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي چې تر هغو په اصطلاح مدخل چې تر هغو اصل مسئلې ته داخلي کړو. نو هغه نه مخکې د مسئلې ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کوم مراجعو اعتکا کړی ده د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت لا خو د په دیوان کې هم ډېر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا تاریخی کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه مو هغه حالات بیا ترسیم سوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او که نه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی چې دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري، چون بالای سر د شاهان و په اصطلاح هغه اصلی قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شیر علی خان په دوران کې، نو بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی ښار جوړوي. بیا وروسته د غلط د نادر خان په زمانې کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کېږي، اما بیا د الحضرتشاه شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانیستل کېږي. اما د په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول
شي. تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیانې کړي وي، دا موضوع ډېره پراخي شي نه؟ یعنی فکر نه کوي چې
نه زه په دغه جزئیات نه ور داخلېږم. یعنې د مال نظره د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت یې لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفادې سره یو څوک خارج، مثلا موږ حتی د تېر جمهوریت په دوران کې یا د مجاهدینو د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان تغوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده، دوی پرته له دې نه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل، چې ښه مثالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت پرې خبر نه و، او هلته افراد او اشخاص ساتل شوي دي. دې مسایلو ته د حقوقي نظر لیدل شوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل شوي دي چې دلته هم زندان وجود درلودو، او ما هڅه کړې ده چې هلته حداقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیانو ته د مال لاسرسی نه و یا نشته چې موږ مستند کړي وای ډېر ده، اما په هر صورت په دغه شکل باندې تاسو د خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده، د همدې حقوقي نظر لیدلی دي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څرنګه چې ښکاري، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته که راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې راوروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کېږي، ولې امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي، او کله چې قدرت ته رسېږي یغه ارقام سکری دول زره کسان ناری نده ده پدا دیابیر عبدالرحمن خان پی دوران که مختلف و حبسخون و ده کابل تو مختلف جایی مو پهرات و مزار شریف که بندیان او اتز زره خزی بندیان وی چه ده گرد زلانه بندی خانه ده وسنی مراد خانی که موقعیت در لود سپنون ده پری خانه یه تاریخ یادوی دلت زندانیان هم دولا خان چه رازی ده زندانیان طول تقریبا خوشی کوي او د خپل په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري یو تعداد افاقي یو تعداد تخفیف ورکوي یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیول سوي دي خوشی کوي او د دې چارو لپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عینو دولت په نامه پېژندل کېده موظفه یې امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم لپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه د لایحې احتمالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړې اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نامه وضع کوي او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته در قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس که حتی د نسوارو استعمال بندوي د تنباکو استعمال بندوي اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبس خونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سرسم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط ورځي بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه داسې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده اما تر آخره پورې بیا نو په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقات و سیاسي توافقات په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته چې دا د بیر حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده اما په دغه بګرام زندان څخه کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې د وتلو ویل یې هم سره 2014 نه وروسته دا قرار قرار افغانانو ته تسلیم شو اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تختی کې لحاظ باید پرې بحث وسي تاسو پروګرام دومره وخت نه لري ځکه دې کتاب کې ما ورته ډېرې اشارې درلودلې
استاد سنګزی په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخته را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوی
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي ډېره ښه پوښتنه مو کړه زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته یعنې شلم تر 15 یا لږ نه تېر کلونو کې تاسو جالبه نقطې ته توجه کوئ د دیمزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه همدې محبس تولیدوله یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټولې صفخانې لیدی او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله او دا د زندانانو په واسطه او د دې لپاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي هغوی ته څه رقمه کوزحمه یا معاش ورکول کېږي دا هم په دې کتاب کې راغلي دي یقینا د کې اسناد وجود لري
سنوزی صاحب په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده که څه هم زنداني ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي
بله دقیقا مثلا خود امان الله خان که دوران که در سردار نصرالله خان گده دیتره متوتر زندانی کې د لاحت مرګ پورې هر ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و حضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته دغه د داود خان په دوره کې او وروسته دغه خدا شمیر په نور حاکمتونو کې دیدیږي، حتی غیر قانونی داغونه صورت نیسی
د داود خان په وخت کې مو مثلا داسې شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میوندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میوندوال، محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه ځایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چې ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د پرزندانو کې شپې ورځې تېرې کړې دي، دې مسایل ته هم پاملرنه کړه تر هغه ځایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دیموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي و پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل؟
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لیستونه وجود لري، مثلا د سې شان خپارسي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادان او لیستون را وته دی چې په دوره کې لادره کسی بی دی از زندان تطلیلی دی، اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری نو دا به یو ستونزه بید سرای دی زیاد تنظیم کایسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهان ستان اگزیست خمانه دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1404 هجری قمري کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني و. دی وایي له بګرامه پښې تړلي هندوستان لره روان شوم، په ډیلي په رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وایي جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس لبنده دی د عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولی مخمکې ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوي دي چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وي شوي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزاوې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یې یو یا څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان و چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی و. دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله اوبه هلته تېرېدي، او هلته به زندانیان په ډېرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه، یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شاعر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر یې آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ لاري را لېښل دي.
مینا هواس زه چې کله د هواس د جهنم نه را په خود شمه په سوت شمه په ځان شمه زه چې کله پخیمانی شم اسویلی شم انسان شم نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې او هوس تر بریده راشم او د ژوند یو دولارې کې حیران شم.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانې وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیرمه کړي. بیا د وخت له تېرېدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډېر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکي کړل او په رنګونو یې تزیني شیان پرې وویستل. د دې لوښو د جوړېدو چارې هم د وخت له تېرېدو سره بدل شوې دي. یو وخت به یوازې پلاس جوړېدل، بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوښي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراحي ته هسکه نرۍ غاړه او څوشکۍ ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوښي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلاتپې، د کابل له بګرام، همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوښي ډېر دي. د ځینو په باور پاکستاني لوښو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څه ناڅه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوختې وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې د کولالي مسلک وده کړې او ډېر مینهوالې پیدا کړي دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو په لاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګیلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کولال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډېر منګیان او په ژمي کې بیا ډېرې ګلدانۍ جوړوي.
په دوبي کې بس دغه منګیان ډېر روز، دغه کوچني منګیان ډېر روز، دغه تورستان چې دغه هم ډېر روز، دا د دکاندارانو په دغه دوکانو باندې کښېږي. اوله دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه ځینې دغه ګیلاس ګزندکۍ بلا چشه، دغه ډېر روز او دغه کوچني منګي ډېر روز. په دوبي کې دغه سیزن دی چې د مازې دوبي دغه سو سیزن یو لري، بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دی. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ولري، بیا بیرته لوشتو راوړو، لوشتو راوړو، لوش جوړو، لوش جوړو جوړو، درغه وخت پر چې پسرلی کېږي.
دلته د کولالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیا د دې کار او مسلک لپاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالۍ لوښو یو خرڅونکی وایي په لاس د جوړو سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا فروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته، بولدک ولسوالۍ ته، میوند ته، داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې فروشا ډېر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صادرېږي. یعنی که درته ووایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنګین او داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صادرېږي او د پخوا تر وخت چې دي دا زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټوله خلک اوس په دغه وخته شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ کورځي خپل ځان ته راوړي.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو اوسېدونکی چې دلته د کولالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کولالۍ صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینهوال دي ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو دی منګیانو په خطر باندې چې موږ دلته راځو د دې منګیانو اوبه مو خوښې دي مثلا طبیعي اوبه لري او د دې د جای کو د یخې اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پېښي نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزې څخه وقایع دي اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جې مینهوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جې تر څنګ ما دا رانیولې دي نو لوښي مثلا پیاله ده او د شړومبو کنجي د هغه مسله ده کوم ځکه دا دته رواج لري او دا رواج واستته په مخلل دي
د کندهار کولالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کولالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
افغانی جامې په کوردنن او بهر د افغانانو د کلتور استازي توپ کوي. په نوی مل مریض لسیزه کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې له 1292 تر 1294 د څه باندې 238 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې افغانستان ته وارد شوي دي. په دې کې هم نوی جامې وي هم لیلامي جامې شامل وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې وارد شوي دي. البته په 1294 مریز کال کې له بهره د جامو واردات د 1292 کال په پرتله 50% کې کم شول چې هغه وخت افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی علت دا وباله چې په کور دننه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورني عواید یو څه کم شوي دي نو جامې له ډېرو ضروري اقلامو نه شمېرل کېږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډېره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو علت یې په کور دننه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډېره لږه پانګونه شوې ده. خود جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر ښځینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډېره یې افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې به له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې ښځینه کالي ګنډونکي له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول ښځینه جامې ګنډلی شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالي ګنډي. هغه په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړې دي. سلما ازادي رادیو ته وویل څو ډوله کالي ګنډلی شي خو بازار په نشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي هر قسم امبریلا او پنجابي هم دا ممدا سینور دا خپلوانان یې ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکو. دوستو چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډو. موږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بد وګڼو چې هلته ویسو هر یو چې جال به ترلاسه راوړ.
دا وای خیاطي د دې د پاره زده کړه چې اقتصادي حالت په ورسره ښه شي او له شاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالي له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کسب زده کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدي هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خېدې. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطي کړه تاسو هر قسم کاست سنام نشواست یاد واس میش وریب شوان میش امریلا سور ار قسم باید ایمو تا
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلی زده دي اوریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنډلې دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وایي بې روزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار ښه و، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو ښځینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والي په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بېوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیزې جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردګ کې یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی له خپل کاروبار خوشې دي.
کینی ځوان مې و سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، په اندازم لرم،
څلور دېرش کلنه کریمه ده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اوسیدونکې چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې دا مهارت یې د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دی. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل، اوس مکمل جوړوي سم، بسته مکمل سی جوړ. اقتصادي وضعیت نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم، سال لپاره مې سره زر واخیست.
کریمه له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریمه او نورې ښځې په دې باور دي که دوی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختې کړي دي. دا وایي لاسي کارونه یې په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او له کلونو راهیسې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې ښه مشتریان لري.
دا ګنډ افغاني جوړوم، لاسي کارونه دي، کوچنیوالي مې دا لاسي کارونه او خوښېدو هم د مریو هم ماشین هر کوم کار چې به وبستې ما به خوښېدو کول به مې چې به زه یو شی زده کړم او کارونه. اول ځل چې مې ګنډ افغاني جوړ کړو خپل ځان ته مې جوړ کړو، بیا مې نور چا سی فرمایش را کول امسایه و ته کور کیندرن دوته بیا شفار چته می جوړو دا د موږ خپل افغانی رواجم ده ځوان چې د خپل افغانی کالی شهرت پیدا کیند دا د موږ دود دستور شته ځوندای وساته مخته می خپل کاوس کار می کوم اوس می کار ډیر سو شاګردانم لارم د لاسی کارونه بیا بازیاغه کوي یو پنځلس نفر به
نازو وای تر ټولو لوړه به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکرې پورېښمنه وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي دا وایي اوس مهاله گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپله برابروي خامک دوزی گلدوزی غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منه سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړم زه احمد شبر اجازه اخلم په خدای مو سپارم
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی چلمی نرے نرے خوگی گی چلمی نرے 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 خوگی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی
نرے 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 نرے